السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای دا احتمال شته چې په نورستان کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تري تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 25 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. ډبلیو ایف پی وایي سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي خو د نورو برف کوچونو له ویرې دې سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډ سره مخامخ شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالاتونو تعهد پیاوړی دی. کرن ډیکر پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلی دی دا سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغوی د هیواد د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري خو هغې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. تمه ده چې د روانې فبروري میاشتې په 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږي کولو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تېرې یکشنبه او دوشنبه په ورځو په دوحا کې د یوې غونډې کوربه و خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. واشنگتن د اسرایلو او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا دیارلس غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکاروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډېر زیانې ملکي وګړو ته رسېدلی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 ملکي فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. دا اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول. د ګرجستان صدر اعظم وایي هیواد پر روسیې بندیزونه نه لګوي. اراکلی کوباخیدزه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر جوزف بورل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یوې هغه څه چې پر روسیې د بندیزونو په برخه کې زموږ له پالیسۍ سره تړلې دي په اړه یې زموږ دریځ روښانه دی. موږ بندیزونه نه لګوو او په دې برخه کې پیاوړي استدلالونه لرو. له ګرجستان څخه د بندیزونو د لګوونکي په توګه استفاده نه کیږي. دا زموږ پیاوړی سیاست دی چې تعقیبوو یې او غواړو دوام ورکړو. د ګرجستان صدر اعظم د اوکراین په اړه وویل چې هیواد یې په سیاسي ډول د کیف ملاتړ کوي. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله دریمه او وروستۍ شل اووریز لوبه وکړي. د لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 350 اووریزې یوه ټیسټ او 2 شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د غوراوي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او دا هم لومړی موضوع د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د نیمه لوړو زده کړو روغتیایي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د 11 ولایتونو د 12 ټولګیو فارغانو نجونو ته اجازه ورکړې چې په دولتي روغتیایي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه وکړي. تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوه لغونې دوه ورځې وروسته او د خزو لپاره د روغتیایي خدمتونو د ټکنې توپ په تړاو د بشري حقوقو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی دی. د موضوع نور تفصیل اسد الله لودین اوروي.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلی او نرسانه به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي، لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. اغل ته په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای، نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته، نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر آژانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیاره بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوحې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکي یوه بیلګه ده.
که خو وقت موجو غالو د مرک جوبلی سر مخ نسو پزنان و زایمان برخه که نوشه دادی چی و هم خوین دو تیجه زبر کو چی ده و هم نزیاد دشپشم نزیاد تحصیل تی دمار که و دی خپل اغا اینجونی چی دول سمی پات دی اغا اینجونی و خوین دی چی و زیاد تا ستاج امتحان پات دی یا تی بی برخه بیزدکر که دو تا دیم اجازه زبر که چی خپل کرو تی دمار که ترسو موش د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د خدینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو صفو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته د ازادي رادیو خبرونه اوري. په نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ تین دره په نکره کلی کې له تیګو لاندې شویو کسانو شپارس جسدونه او څلور ټپیانې راایستلي او د پاتې جسدونو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دوی په وینا کورونه او خلک د غټو تیګو لاندې شوي چې راایستلي وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د دې ولایت د مرکز پارون او کونړ ترمنځ بنده شوې لاره هم له واورو پاکه شوې او موټرو تګ راتګ پې پیل کړی دی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې په ناکره کلي د زیات باران او واورې له امله دوه شپې وړاندې له غره تیږې ښویدلې وې چې له شلو زیات کورونه یې لاندې کړي وو او پکې دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې له تیږو او خاورو شپاړس جسدونه او څلور ټپیان راویستلي دي. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل
مال خپل ټیم له معلومات وکړو نو غوچې را کته کېدل شپاړسو پورې مړي دغه شیو کنه ماشومان هم پکې دي زنان هم پکې دي سړی هم پکې دي مختلف قسمه خلک دي کورونه دي نو په امیر کې خو هر قسم خلک دي سم مړي پاتې دي کار پر روان دي برمی دي مطلب دا ګټې ماتې یو او زمونږ رئیس زون چې دی زمونږ خو لاره بنده و د نورستان د نمایندګۍ نه تللی نه شو بیا ما مرکز خبر که زمونږ زون رئیس هم تللی لغمان رئیس هم تللی سری میاشتې نو مشرانو سره خبره شریکه کړله انشاءالله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه وایي په کامدیش ولسوالۍ کې هم د واورې ښویدنې له امله یو تن مړ شوی او دوه تنه ټپیان دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د زیاتې واورې اورښت او د برف کوچونو راتګ لامل چې دوه ورځې وړاندې د پارونه و صدابال لاره بنده شوې وه هغه یې پاکه کړې او موټرو پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د فایده مې ریاست تخنیکی ټیم خپل ماشینري په توسط باندې دوه ورځو کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لاره آزاد شو چې برف کوچونه راغلي او په ځنې ساحو کې بالکل ترافیک لپاره مخه بند کړی وو.
مکمل برطرف د ولایت نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې دي څه به پاتې هغه به انشاءالله سبا را ختمه وو او دې طرف مکمل انشاءالله تر سټاپ پورې ماشینري لاړه ولایت کته طرف چې راځو یو چړی وو هلته بیا برف کوچ راغله هغه هم آزاد کړه.
د نورستان ډېری کلي او کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو سیلابونو له امله یې ولسونه د ځاني او مالي زیانونو سره مخ کیږي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستۍ راپور لرو. د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مور د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د زوی جسد یې وروسپاري. د روسیې شاوخوا اویا زره وګړو هم د ناوالنی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړې. د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د تېرې جمعې په ورځ د شمالي قطب په یو لرې پروت زندان کې مړ شو او تر اوسه یې جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشر د خپل زوی د مړي غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد له سپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوې اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد ښار یوې سړې خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناوالنی مور لیودمیلا ناوالنایا په یو ویډیو کې چې په ظاهره د یو زندان د اغزن سیم تر شا یې په واورې کې ثبت کړې ده بېل دې چې د ولسمشر صفت وکاروي ولادیمیر پوتین مخاطب کړی چې د زوی جسد یې وروسپاري.
ولادیمیر پوتین زه تاسو ته خطاب کوم د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلی دی. اجازه راکړئ چې بلاخره خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ماته وسپاري چې په انساني ډول یې ښخ کړم.
د ناوالنی مور له ولادیمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زر اوسیدونکو هم په یو لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالنی جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالنی د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایکس شبکه د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19 د ایکس شبکې دغه حساب پرانیستی و او یو ویډیو کې ویلي و چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کار ته به چې د روسیې د فساد افشا کول و دوام ورکوي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځو او د پښتو ژبې په اړه د افغان پوهانو نظریات در سره شریکو.
د داریوش په کتیبه کې د پښتو درې کرښې هم شته. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
دا به هم واورې. د پښتو په نوم د موسیقي دی پارچې د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره کلنۍ جایزه ګټلې. غزنیوال له چارواکو غواړي چې له سانګو سره ډول ور پریشتي.
نور دا چې نه دي نو غواړو په کتم چې ډول اخلاص
په ډېرو ولایتو کې ډول آزاد ده. دا سانګو ته د ډول اخلاص
د عمان نیازي شعر لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاري، څوک ولاړ دی له سګریټو.
د ولسي شاعر عبدالله ستوري ویر کوو.
د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی و.
د هر یوه په نوم د ښوونځي وسته کوونکي د یوه کتاب پاڼې اړوي او محتوا یې را سره شریکوي.
د کتاب په یو ځای کې ستوري جایز د خپل شرکت مشر وایي زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمنۍ او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده.
نور مطالب هم لرو که د خپرونې تر اخیره را سره ملو. دا اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د سره لمانځو. د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لومړی ځل د ملګرو ملتو علمي کلتوري او تعلیمي مؤسسې یونسکو د مورنۍ ژبې ورځ په 1990 کال کې ولمانځله. بیا څو کاله وروسته د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه لیک له مخې دا کلنی لمانځل رسمي شول او څو کاله وروسته ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د فبروري 20 د دې ورځې لپاره وټاکله. دا هغه ورځ ده چې په 1925 کال کې د ډاکې په پوهنتون کې محصلینو د پاکستان له چارواکو د سوله ییزې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتل چې بنګالي ورته رسمي کړي، خو پاکستاني چارواکو دا غوښتنه نه منله. همغه و چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې وکړې. د ډزو په ترڅ کې یو شمېر محصلین ووژل شول. وروسته تر دې چې بنګلادیش په 1991 کال کې له پاکستانه بیل شو او ملګرو ملتو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړه، بنګالیان هم مورنۍ ژبه لمانځي او هم په همدې ورځ د ډاکې د پوهنتون د محصلینو ویر کوي. د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز نلسن منډیلا د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهی شي نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شغیشئ دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي. د یونسکو په باور د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي چې لیک لوست په مورنۍ ژبه زده کړي. همداراز په نړۍ کې د مختلفو ژبو درناوی وشي او دا ژمنه په ځای شي چې بېلابېلې ژبې چې د انسانانو ګډ میراث دی خوندي شي. ملګری ملتونه د دې ورځې په مناسبت دا خبره هم کوي چې په دې ډول غواړي چې حکومتونه، کورنۍ او مؤسسې وهڅوي چې مورنۍ ژبې ته خلک تشویق کړي او هغوی په ارزښت پوه کړي. پروسه شکل د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په نړۍ کې ځینې ژبې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې د نړۍ له شاوخوا 6.5 زرو ژبو څخه لشتر لشه د درې چلوي شبو دوره کېدو وړاندوینه وشوه. په افغانستان کې نږدې دیرش ژبې شته چې یو پکې پښتو ده چې په لسګونو میلیونه انسانان خبرې پرې کوي. اکثر پښتانه لیک لوست نه کوي. په روسیو شاوخوا دوو لسیزو کې د انټرنیټ له برکته له پښتو ژبې استفاده زیاته شوې ده. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه او نږدې 8 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه آریایان دي او پښتو ژبه له آریایي ژبو څخه ښه ده. د ځینو څېړونکو په باور کله چې په زرګونو کلونه پخوا آریایان د بلخ شاوخوا آباد شول، دوی په اریک ژبه شخېدل چې همدا ژبه د پښتو ژبې مور ده. څېړونکی او لیکوال استاد حبیب الله رفی په دې اړه وایي:
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
پښتو ژبه په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ لهجه د څېړونکو په باور وڼې چې ده. استاد رفی وای چې د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 میلادي مخکې کلونو پورې موده کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د اوسنی ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې په خورا لرغونتوب دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 1224 ډلو یا ژبکورنیو ویشل شوي دي چې تر ټولو لویه ژبکورنۍ هندو اروپایي ده چې د نړۍ په شاوخوا 65 هیوادونو کې 445 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارده ډېر ویونکي لري. په کاناډا کې میش ژبپو او څېړونکی استاد معصوم هوتک وایي پښتو ژبه د همدې هندو اروپایي ژبو برخه ده چې شاوخوا 1200 کاله مخکې لیکدود منسجم شو.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې د معتبرو مراجعو د څېړنو له مخې پښتو د نړۍ له ژوندیو باثباته ژبو څخه یوه ده چې د ویونکو په حساب د نړۍ په لومړیو 40 لویو ژبو کې راځي. په نړۍ کې نن سبا تر ټولو انګلیسي ژبه زیاته ویل کېږي، بیا د چین مندارین ژبه ده، ورپسې هندي ژبه او بیا په اسپانیایي ژبه ډېر خلک خبرې کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو پونو موسیقي پارچه د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. هندي هنرمند زاکر حسین او لهغه سره ملګرو موسیقي شغونکو د پښتو پونو د هنري پارچې لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامی په نوم د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړه. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې.
د هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېته کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپله کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي و د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوځای کېدو رامنځته شوي و. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بېلابېلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ژوندۍ ده چې د ټولې نړۍ د 2024 کال غوره جایزه ګټي، خو پر دې موسیقي د افغانستان دننه بندیزونه لګېدلې دي. اوس په غزنی کې سانګو وهونکو له چارواکو غوښتي دي چې له ډولونو بندیز لرې کړي. د غزنی، پکتیکا او پکتیا ولایتونو تر څنګ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو وخت په سانګو کې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو لپاره ډولونه دود و، او دا ډېر پخوانی دود دی چې له سانګو سره به ډول وهل کېده او آس به ورته مستېده. د غزنیوالو د دې غوښتنې په اړه چې ډولونه دې آزاد شي راپور لرو.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوښیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په موخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي. خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا 20 کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی. شاوخوا دېرش کلنی سامامت پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
پدې کرباخ تقریبا اته 50 آسان لرو هر جمعه د جمعه په ورځ د مشپل لوې بجې تر مجدګره پورې د مو مسابقه او نن هم د دادیواری په ورځ باندې ډیر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکه مور له اسلامي امارت چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده چې موږ په ولایت کې دمره خلاص کړي موږ د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګې وهونکی دی. دای هم دغه غوښتنه کوي. سانګه وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو. 49 کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور درسره شریک کړو شعر لرو. د انځورګر شاعر عمان نیازی یو نظم د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوې لپه لپه ترې شیشې را ټولومه غره چې نه می په نظر کې ماته شوې دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي خدایا څه سوې نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼا کې ودرېږي داغه زهر خو لمبی وهی پلار کی چاتر تار د زلفو څو ځای استلای دری دی ماته پیاله نسکور یخی د خیام د لاس میناله کهنده و سروس کروټو کړه لمبا نسکور یخی لویاله نه تختیدلی کب تجریم لویاله نه تختیدلی کب تجریم چای کسی پری رو یکی تلکیگی تبا وای چه و بور پسی جاری ور تراشی و دریگی و چلپیگی جوند تا قامت که سمر دیر تازه دی چو چنی و بی چری پسهرا که زما غگ لکه مارغه و ورالوتای زما غگ لکه مارغه و ورالوتای چانی ولی لکه زانا پا بیدیا کی قدر وکړه د تودې چپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیل وجې دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وای گاڑی پتم جائے ترا رسی
د شغلی نیازی څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادی راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د 49 کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعری ترڅنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې چاپ او پنځه یې ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې.
روح را باندی باندی اسما زلد اسما جانان دی زمان نعیمان دی کندهار کو دغازیانو سلام کو کندهاریانو
سلام سلام دا خوږ غږ د تل لپاره خاموش سو.
ځوانانو یو تر بل چارې شي ما د مجلس ځوانان لیدلې جان جان خاور خرنا
نتلویش کلن عبدالله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حملې له امله وفات سو. نوموړی په 1350 لمریز کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلي کې زیږېدلی و. د ابتدایه دیني زده کړو تر څنګ یې عصري زده کړې تر لسم ټولګۍ پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوری ورځنی شغل عریضه لیکنه وه، خو د تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې سول چې جار تر محمد سم د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ او بیا به نری جامع ونه کړم ادبي صنایع ګلپه شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورټي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حسیال وای عبدالله ستوری په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوری خوش اخلاقه د ځوانانو پرتابه او طبیعت برابر سړی وو. په ټوکو، میلو، سفرونو، منظرو، مشاعرو، ادبي ناستو ولاړو کې همیشه از موږ تر څنګ پاته سوی دی. په کره کتنه کې یې ښه لاس درلودی. کله چې به موږ په روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کړي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه به ډېر ښه غږېدی. ادبي فعالیتونه یې دا وه چې په بېلابېلو رسنیو کې یې مقالې هم راغلي او ثبت شوي وې.
عبدالله ستوری د شاعري تر څنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود ضمیر وایي عبدالله ستوری یو له هغو محدودو شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی و.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی و. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځینې نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې وه، او خوشبختانه چې د ده له برکت څخه دغه ولسي فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندی ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوری د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې سول چې 15 لوڼې او 3 زامن دي.
پورته مو واورېدل چې ولسی شاعر عبدالله ستوری د 39 کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دی، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلی ستوری یو بل ابتکار دا و، لکه څنګه چې په راپور کې اشاره ورته وشوه چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندی ساتلی و. نشې په نویو زیږیدلو هلکانو او نجونو ویل کېږي. پخوا به د جماعتونو امامانو دا کار کاوه، او د هغه طالبانو به نشه د آمین په ویلو بدرګه کوله. ډېر کله نشه له سازه پرته ویل کېږي، خو یو نیم وخت له ساز سره هم لوي. د نشې په اړه جزئیات په دې راپور کې سره اور.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کې د ماشوم د کورنۍ له خوا راغوښتل شوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات ولندې مصری دي چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کرجګارا یا چای په واره کړه را سره پستې شې دې کړه کې کول او کول چې کړه په تو سان قطار قطار یا رب کرجګارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزیږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زیږیدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي، او د خوښۍ او شکر ادایینې په خاطر نشره پروایي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کېږي.
بشر زلی مور دی د مور دستر بطور دی ولا نور تاندی تور دی بیل مور نستفلار یا رب کر جگار تاثر دا طول یو دی حاغ دا مور پلو دی پلاس کی جلو دی طول لڑی اکل مہارا یا رب کر جگار
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانیږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک ته څه بس خوشحالي وربخښي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده مانا زموږ په کندهار کې دا شي رواجونه دي. د یو چا نوم خړي، نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په نجلۍ هم ویل کېږي، د نجلۍ نشره هم سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کنداري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه لخوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږېدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوښۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولې تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنګ شادي ده، سبحانک یا منو ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دوا بس بنا قیامت دے اہل دی اسلام اول پرکشش دا نام
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو سخاوری سلچری سل تجربه دا کتاب حسیب الرحمن نورمل ژباړلی دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو څیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوي دي. دا کتاب په خوست کې د اتم ټولګي زده کوونکي هریوال وستی دی. له دوی به یې واورو چې په دې کتاب کې څه موندلي دي.
سل تیرې سل تجربې هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردرانو او بریالیو څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راټولې شوې دي. هر هغه څه چې په نورو په زلونو تجربه کړي مجبور نه یو چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایله یې په ډګه شوې، ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سمه شوی او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څه را ګټه کې هم اخیستی وي. دغه تجربه موږ ته مفتي لاسته راځي، کنه نو چې یو څوک تجربه ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي، ډېر مهم هغه چاته دی چې دوی ډېر ناهیلي دي. او دغه کتاب لوستلو سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت ترسه او منزل ته رسېدل ممکن نه دي. د کتاب په یو ځای کې سټویجاز د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو وخت عادي قسم شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت، یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتونی رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي، ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلاً که زه پر مځکه را پرېږم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم، د دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکو ژوند ته پکې هڅېږي. او په دې پوهیږي چې هېڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیل زول فرانسوي ناول لیکونکی وایي، کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي. چا کیسه لیکلی وي، چا خاطره لیکلی وي، چا خپل ژوند لیک لیکلی وي. په خوست کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال لوستی. د دې کتاب په اړه د دوی نظر.
دا ناول په یو داسې کې سره سرخی چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. تر څنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پرتله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کېږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر ده او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي، له کلي راځي او د ترور په وسیطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کېږي چې وظیفه د کور د یوازینی مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اورېدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما د دوی تلوسه ور ختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اورېدونکو سره یې شریک کړم، لکه د کتاب له متنه دا خبره چې کله کله ورکه شه دا معنی چې تر هر وخت ډېر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کېږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا همدا چې خوشحالي ډېره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. بېرته ورته نورې خبرې هم ماله کتاب راخیستي، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یې یو څوک درپسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله، د ژوند خوند همدا دی په نورو ګرانو سه او نور تر باندې ګران کړه. یو بله مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس نه زړه حس کوي. مندل یې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ پخیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک کړ. ویې خندل او دا خبر یې وکړ چې بس دا زما لپاره هر څه دي، لمینې او لوستنې منندوی یم.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې نورستان ته مخه کوو. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ، لویدیځ او مرکزي برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغوني ځایونه شته، هم ښکلې تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په اوړي کې ورمات وي، خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر دره او هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلې منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومی مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه طبیعي کلاګانی او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو با سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان له لرغونی تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیاونه موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته دي چې د افغانستان په داخل او خارج کې ډیر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد ظاهر شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع دی. په مرکزي نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ دی. همداراز په کانتیوا کې د نایب سردار عبدالوکیل تاریخي قلعه، پارون کې د کشتکي کې پخوانی معبد چې د اسلام نه مخکې خلکو د هغې معبد کې عبادت کوي وجود لري.
د نورستان بل اوسېدونکی بشیر احمد جلالي له حکومت او پانګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پانګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغوی ته زمینه برابر شي ترڅو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور هیوادونو کې چې دغسې ځایونه جوړیږي.
که څه هم چې پخوانیو او اوسنیو چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او د سانتیاو چمتو کولو ژمنې کړي، خو نه پخوانیو په دې برخه کې څه وکړل او نه هم اوسنیو تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت یې د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي. نورستان په مرکزي، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سر ته رسی. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
پیالے نسکور اوندے تشو خود نصیب بدل اوندے قبل وما خود نصیب بدل اوندے قبل وما خود پیالے نسکور اوندے تشو خود پیالے نسکور اوندے تشو خود تقدیر زولنه دی دی جانان ترکو چیوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانان ترکو چیوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانان ترکو چیوڑا ما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خود نہ زندان نڑوند تیروم خود نہ گلی نسکور اومده تشوم خودین گلی نسکور اومده تشوم خودین نصیب بدل اومده قبل اوم خودین نصیب بدل اومده قبل اوم خودین گلی نسکور اومده تشوم خودین گلی نسکور اومده تشوم خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے زندیا مت اومدے لگوم خودنا تندیا مت اومدے لگوم خودنا پیالے 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 نسور اومت شوم خودنا پیالی نسور و مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوم خودنا تندیا مات اومدے لگوم خودنا جہر میرا تزم ساجر و پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہیرو میں خود نہیرو ہیرو 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 خود نہیرو ہیرو ہیرو خود نہیرو ہیرو ہیرو خود نہیرو ہیرو ہیرو خود نہیرو خود نہیرو تصویر خالا ہیرو میں خود پیالے پیالے نسکور اومدے تشو میں خود یالی نسکور اومده تشو ما خودی نه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.